دولسمی بجی دی صالح محمد صالح څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د بدخشان ولایت چارواکو تایید کړی چې ارغنجخوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د دوی په خبره چې پر دې ولسوالۍ له دوو ورځو راهیسې سخته جګړه روانه وه. د ولي ویاند وایي چې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونه له ولسوالۍ څخه شاته سوي دي. په زابل کې یوه حکومتي سرچینه وایي چې په شارصفه ولسوالۍ کې یوه پولیس خپل نه تنه ملګري په ډزو وژلې دي. د دوی په خبره چې حمله کوونکی تر پیښې وروسته تښتېدلی دی. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. په فاریاب کې چارواکو کی تاییدوي چې د سیلابونو له کبله لس تنه مړه سوي دي. د چارواکو په خبره چې په دغو سیلابونو کې په زرګونو کورونه هم تخریب سوي دي. د عراق د پارلمان رئیس د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې اجازه ورکړي چې عراق لږ تر لږه د دریو کلونو لپاره له ایران څخه برېښنا واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی که چیرې د مکسیکو چارواکي د غیر قانوني کډوالو مخه ونه نیسي له دغه هیواد سره به خپله پوله بنده کړي. او داسې ښکاري چې کم تجربه سیاستواله او د اداري پاسه ضد کمپاینره زوزانا چاپوت وابه د سلواکیا جمهوریت لومړنۍ ښځینه ولسمشر سي. په دغه هیواد کې نن شنبه د جمهوري ریاست دویم ځلي انتخابات کیږي.
تاسی زمون غغله ازادي رادیو او ری وړاندې په خبرونه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبريږي. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی هماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو په تولید او ساتنه کې قاچاقونکو او طالبانو لاسونه سره یو کړی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د تخار ولایت پولیسو څه د پاسه لس کیلوګرامه هیروین ونیول. د تخار ولایت امنیه قومندان عبدالرشید بشیر رسنیو ته وویل 2.5 کیلوګرامه هیروین په کلفګان ولسوالۍ کې هغه مهال ونیول شول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې به له بدخشان څخه تخار ولایت ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. په ننګرهار ولایت کې 50 چیرې بزمکه د کوکنارو لکښت څخه پاک شوه. د ننګرهار ولایت له نشې موادو سره د مبارزې رئیس ادریس ساپی ازادۍ رادیو ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په مومندري ولسوالۍ کې 50 چیرې بزمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړه.
نه تنه یوازې په مومندره کې، په شینوارو ولسوالۍ کې، همدارنګه په خوږیانو ولسوالۍ کې، په پچیراګام ولسوالۍ کې، په هغه ساحو کې چې هغه ډېر چې په زیرې نه وي، تهدیدونه پکې ډېر موجود نه وي، هلته تللي دي او کوکنار چې کرل شوي هغه د منځه راوځي دي. زمونږ هغه نهایي پروګرام یا برنامه چې هغه د کوکنارو د کښت د منځه وړلو پروسه ده، هغه من قریب شروع کېدونکې ده.
د یادونې وړ ده چې تر دې مهاله د ننګرهار ولایت په ټولو ولسوالیو کې په رسمي ډول د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین نه دی پیل شوی. په بغلان ولایت کې څه د پاسه لس کیلوګرامه هیروین او چارس ونیول شول. د بغلان ولایت امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې 10 کیلوګرامه هیروین او چارس هغه مهال ونیول شول چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې به له بغلان ولایت څخه د باندې قاچاق کړي. د دې پیښې په تور یو تن نیول شوی او تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. او د اونۍ وروسته پیښه دا ده چې څه د پاسه 10 تنه هغه مهال ونیول شول چې د کندهار له هوایي ډګر څخه نشه یي مواد قاچاق کول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د نشه یي موادو د قاچاق په تور 40 کسان هغه مهال ونیول شول چې په خپلو خېټو او سفری بکسونو کې نشه یي مواد ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو سره 20 کیلوګرامه هیروین هم نیول شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشي موادو په تولید او ساتنه کې قاچاق کوونکو او طالبانو لاسونه سره یو کړی دي.
اکبر وسکول تللی دي، زنداور و، کجکی و، مساکلا و، باغران و، نوی بازارونه جوړ شوي دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې په درملتونونو کې د ډاکټر نسخې پرته طبي نشي درمل خرڅېږي.
په خاطر کور هغه بسوزم فریب بتم یک نسخې نشته مې کړم کوم فکر
د دې لپاره چې درملتون والا فکر وکړي زه عملیات لرم، نو یو نسخه به مې ولیکلا.
دا چې بې سرپناه معتاجین د انبارونو او ډیرانونو څخه خواړه راټولوي او بیا یې خوري، د دې ډول خوړو د زیانونو په اړه له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه لرو.
دا خلک چې دی د دوی هغه طبیعت هم دغسې طبیعت دی چې دوی هر شي ځینې مده خپله ګېډه مړی، دا سبب د کروبونو په وجود کې د میکروب او د اصالاتو ګردي.
د ګل محمد په نوم یو معتاد وایي چې د مینې له امله په نشو اخته سو.
بس کما کل شوم کنه ډیر کما کل شوم، بس زما دا قران خورم چې زه به دا نشل شروع کوم، بس بس دون ته کریم زه دې نشي.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم مهروي
د دې لپاره چې خدای مو پروزی کې برکت واچوي، اول زکات وباسه او بیا یې خرڅ کړه.
سمه خبره ده، خو چاته به ورکو؟
مسجد ملا صاحب ته به ورکو. ملا صاحب زبون کلی ته نه وای راکړه شوی دی، ضرورت ورته لري.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د هلمند ولایت چارواکي د نشي موادو په تولید او ساتنه کې د قاچاقونکو او طالبانو ترمنځ د انډوالۍ خبر ورکوي. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي رادیو ته وویل وسلوارو طالبانو او قاچاقونکو لاسونه سره یو کړي او د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو مخه نیسي. دوی غواړي تر خپل واک لاندې سیمې د دې لپاره ناامنه وساتي چې د نشي موادو زیرمې او فصلونه خوندي وساتي. د افغانستان په ملي شورا کې د هلمند استازي وایي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ چې د طالبانو په واک کې دي، د نشي موادو د جوړولو، ساتلو او خرڅولو په لوی بازار اوښتې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې د 1398 شمسي کال لومړۍ اونۍ د افغان ځواکونو لپاره مرګونې اونۍ وه. د راپورونو له مخې دا مرګ ژوبل هغه مهال وسوه چې افغان ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره په داسې حال کې مخامخ شول چې طالبانو د نشئی موادو د قاچاقونکو ملاتړ کاوه. د هلمند د والی ویان عمر زواک ازادي رادیو ته وویل افغان ځواکونه له طالبانو سره د جګړې ترڅنګ هڅه کوي چې د نشئی موادو زیرمې او کارخانې ویجاړې کړي، خو وسلوال طالبان د نشئی موادو د زیرمو ساتنه کوي او نه غواړي چې خپل دغه مالی سرچینې له لاسه ووزي.
بچې په مختلفو سیمو کې افغان ځواکونه هلته د یوې خوا څخه عملیات کوي او له بلې خوا څخه وسلوال مخالفین په ځینو ساحو باندې بریدونه کوي. په هغه موسمونو کې چې هلته یا د تریاکو کښت کېږي او یا هم هغه څه د لاسه ورنکړي، نو په دې اساس باندې هلته دوی د افغان سرتېرو په پوستو باندې په مختلفو سیمو کې بریدونه کوي او هغه غواړي چې هغه سیمه تر پوښښ لاندې راولي. په ټولو سیمو کې چې هلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته غټې کارخانې موجودې وي.
د سیګار د ورستی راپور پر اساس د کوکنارو ډیره برخه په هلمند ولایت کې کرل کیږي. دغه ډول د افغانستان په سلو کې 15 تریاک هم په دې ولایت کې تولید او د بهرنیو قاچاقونکو لخوا نړیوالو بازارونو ته قاچاقیږي. بهرنیو ځواکونو د 2019 میلادي کال په ورستیو کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو هوایی بریدونه وکړل چې د سټار ان سټریپس ورځپاڼې د راپور لمخي دا بریدونه په 2013 کال کې ودرېدل. په مشرانو جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړي هاشم الکوزي ازادي رادیو ته وویل د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید ترڅنګ د هلمند ولایت ځینې ولسوالۍ د نشي موادو په لویو بازارونو اوښتې دي.
اکبر وسول تللی دي، زنداور و، کجکی و، مساکلا و، باغران و، هغه ځای ته ټوله د مساکلا هلته تایید نوي بازارونه جوړ شوي دي، ټوله په هغه ساحه شوي دي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سارنې ځانګړي ادارې یا سیګار د څېړنو له مخې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونه د مافیایي ډلو د ځپلو ترڅنګ طالبانو ته څه د پاسه 40 میلیونه امریکایي ډالر زیان اړولی دی. هاشم الکوزی د هلمند جګړه له طالبانو او قاچاقونکو سره جګړه بولي او د افغانستان له امنیتي ادارو څخه غواړي چې د دې دواړو ډلو د ځپلو لپاره لوی نظامي پلان جوړ او عملي کړي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د نشي موادو په تولید او ساتنه کې د طالبانو او قاچاقونکو د ملګرتیا په اړه یې راپور اوروه. اوس په درملتونونو کې د طبي نشي درملو د خرڅولو موضوع ته راځو. په افغانستان کې یو شمېر معتاجین نشي درمل له هغو درملتونونو څخه رانیسي چې د عامې روغتیا له وزارت سره ثبت شوي دي. هغه محتاجین چې نشي ګولۍ او نور نشي درمل کاروي وایي چې دوی له درملتونونو سره لار لري او یا دغه درمل په چلول ځینې رانیسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د رسمي درملتونونو لخوا پر محتاجینو باندې د نشي درملو خرڅول د دې وزارت قوانینو او اصولو خلاف کار بولي او وایي هغو درمل خرڅونکو ته به قانوني جزا ورکړي چې پر محتاجینو باندې نشي درمل خرڅوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
معتادین په تیره بیا ځوانان د ټابلیټ کا ګولیو تر څنګ ځینې نشه یي درمل لکه پینتازوسین، تیرماډول، میټاډون، دیازیپام، سوسیګان او داسې نور نشه یي درمل له هغو درملتونونو څخه رانیسي چې لامې روغتیا وزارت سره ثبت او راجستر دي. فرهاد چې مسلکي فارماسي او اوس په نشه یي موادو معتاد شوی وایي چې دی په بیلابیلو چلونو او پلمو له درملتونونو څخه نشه یي درمل رانیسي.
بخاطر کور اخوا بسوزم فریب بتم یک نسخه نشته میکردم کو فکر
د دې لپاره چې درملتون والا فکر وکړي زه عملیات لرم نو یو نو سب می ولي کلا 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 خو یو خصوصي روختون ته ورغلم یو سپینه نخصه به می زینی راغلا کړه او په هغه کې به می د نشي درمل په داسې ډول ولیکل چې درملتون والا به فکر کاوه زه دا درمل د جراحي عملیاتو لپاره رانیسم. په نسخه کې به می د نشي درمل سره پینتازوسین، گاسپیت او پایودین هم ولیکل. کمی یوازې د خپل نشي لپاره پینتازوسین لیکلی وای درملتون والا پوهیده چې زه دا درمل د نشي لپاره رانیسم.
د کابل پوهنتون یو مؤسسه جاوید صحاق وایي چې نشه یي درملو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې ډیری ځوانان په نشو اخته شي.
ځوانان
ټابلیټکا، تریماډول او داسې نورې نشه یي ګولۍ خوري. ما له خپلو نږدې دوستانو څخه اورېدلي چې دغه ډول ګولۍ خوري ځکه دغه ډول ګولۍ اسانه پیدا کیږي. کله چې څوک له روحي ستونزو سره مخ شي دغه ډول ګولۍ په اسانه ترلاسه کولی
شي.
د عامې روغتیا وزارت وایي ځینې هغه درمل چې د نشې خاصیت لرلو تر څنګ د ناروغانو په درملنه کې هم کارول کیږي باید درملتونونو خاوندانې د رسمي نسخې له مخې د ځانګړو شرایطو په پام کې نیولو سره خرڅ کړي. د عامې روغتیا وزارت وایاند وحیدالله مایار وایي د دوی د څارنې ټیمونه په منظم ډول د ټولو هغو درملتونونو څارنه کوي چې له دوی سره ثبت دي.
به هیچ وجه هیچ دواخانه اجازه نداره
هیچ درملتون اجازه نلری چې پر خپل سر نشه یي درمل خرڅ کړي ځکه چې ډیر زیانونه لري او زموږ د څارنې ټیمونه درملتونونه څاري. که څوک له قانون څخه سرغړونه وکړي له هغوی سره قانوني چلند کیږي. خو له بده مرغه چې ځینې هیوادوال له ځینو درملو څخه ناوړه استفاده کوي.
د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې په وروستي یو کال کې د نشه یي ګولیو استعمال ډیر شوی دی. دغه ډول درمل چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي له ځینو سره زهري مواد هم ګډ شوي چې د مغزي او قلبي سکتې لامل کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. او اوس د موضوع تر ازو چې ځینې به سرپناه موتادین ډیرانونو څخه چټل خواړه راټولوي. په افغانستان کې ډیری به سرپناه موتادین ډیرانونو او چټلیو څخه خواړه راټولوي او بیا یې خوري. ډاکټران وایي چې دا ډول خواړه انسان ته بیلابیل ناروغي پیدا کوي. دا چې دا ډول چټل خواړه د څه ډول ناروغي لامل کیږي، آیا دا خواړه د انسان غذایی اړتیاوې پوره کولی سي؟ په پلاستیکي کڅوړو کې خوړن غاړل او بیا خوړل انسان ته څومره زیان رسوي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالاحد قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې له چټلیو څخه راټول سوي خواړه انسان ته څه ډول زیانونه رسوي.
اصلي خبره ده چې غذا باید په صحیح صورت سره وخوړل شي او هغه غذاګانې چې فرضاً په صحیح صورت سره په کور کې نه اوسیږي، هم چې د اطفال او هم چې د نارینه او ښځې په کور کې، هغوی هم په قسم قسم تکلیفونو باندې، د معدې په تکلیفونو باندې، د کولمو په تکلیفونو باندې، د نور بکتریایي ناروغیو باندې دا اخته کیږي. او څه خاصه بیا پرېږده چې معتادینو ته، معتادین خو اسم د دغه مسایلو سره مستعد دي چې هغوی خپل وضعیت، هغه ډیفنس میکانیزم یا معافیت قوت هم کم دی، ځکه دوی په اطرافو کې او په داسې ځایو کې زندگی کوي چې هغه زندگی د یو نارمل انسان لپاره هېڅ په کار نه ده. نو د دې په خاطر باندې هغوی ته هم قسم قسم امراض ورته پیدا کیږي. ورته
کومه ساري ناروغي دي چې امراض دي دوی پکې اخته کیږي؟ داسې خواړه خوري
د خوړو د نقطې نظر ځینې کوم ساري ناروغي داسې خاص نه پیدا کیږي، صرف امیب و بعضې نور سلمونیل یا داسې رقمونه اوس بعضې هغه دي که نه چې هغه مریض ته فرد اسهال ورته اسهالات ورته پیدا کوي، ورته حالت یې خرابیږي، د مریض حالت خرابیږي. او د ساري امراضو کې چې د غذا د لارې ته دا دومره کوم هغه نه دی اهمیت لري. ساري مرضونه دوی د نورو د انجکشن د شیر کولو د یو د بل سره د ګډولو په واسطه باندې دوی دپاره هیپاټایټس ورته پیدا کیږي، ایډس ناروغي ورته پیدا کیږي چې بیا د هغوی تداوی ډېره مشکله ده، یا د هیپاټایټس د ای بی سی قسم قسم د دې هغه چې دا پیدا کیږي مریضان ته پیدا کیږي دا ورته هغه کې ورته البته ای د خولې د لارې ځینې هغه کیږي، خو بی هیپاټایټس بی چې دی دا ډېر یو مضر هغه دی، هیپاټایټس سی دا د جګر د خرابوالي سبب کیږي. دغه چې د ساري مرضونه دي یو نه بل ته د بل نه بل ته بل نه بل ته چې یو د بل سره دا ترتیب باندې ځینې جنسي تماسونه یا د پیچکاري د شیر کولو په واسطه باندې چې نیسي د یو بل ته انتقال کیږي.
هغه معتدین چې دغه ډول چټلې او خواړه خوري نو که چیرې دوی آماده شي چې علاج وشي نو فکر نه کوي دوی ته کومه ستونزه پیښیږي؟
نو وجود خو کمزوره کیږي، خو که چیرته دوی تداوی شي او د تداوی او صحیح سوتره هغه اصول د تداوی ورباندې تطبیق شي او د دوی په هغه کوم مرض یا کوم میکروب چې دوی اغستی دی وجود کې دی خو هغه هم کشف کیږي، چې کشف شي د هغې په مقابل کې ډاکترانو په واسطه باندې تداوی کیږي. داسې ډېر خلک دي چې په وزارتونو کې اوسیږي، مامورین دي، غټ غټ خلک دي، عالي رتبه خلک دي، هغوی هم د مواد مخدر ځینې استفاده کوي، خو هغوی غذا صحیح ده، هغه سکونت ځای صحیح دی، غذا یې صحیح ده، نو هغه چې دی ډېر وخت غواړي چې تر څو داسې یو حالت ځان دپاره ونیسي، لکه معتاد چې فرضاً کم خونی باندې مبتلا کیږي او په د غذایي په فقدان باندې مبتلا کیږي او هغې دپاره بالاخره د مرګ سبب کیږي.
مشخصا دا راته وایي نو که دوی علاج وشي نو څومره د دوی علاج به پیچلی وي او مشکل به وي چې دغسې دوی چټلې خواړه خوري؟
نو د چټلي خو داسې دی چې زه په دې باندې دونه متعقین نه یم، ځکه ما نم دي لیدلیم نه دي چې چټلي، ځکه چټلي خوراک چې مریض سایکوزس مقام ته نه وي رسېدلی، یعنی د لیونتوب مقام ته نه وي رسېدلی، ولو که معتادي که بل وي که نه عادي سړی وي، دا چې دی د چټلي ځینې غذا نه خوري. صرف یوه خبره په مابین کې شته چې د پلاستیک کې غذا راټولولو غذا فردن د هغې نه استعمال د پلاستیک ځینې کارسینوجن سبب کی، د سرطانونو سبب کیږي. نو د دې په خاطر باندې دا یو هغه شته دی چې ممکن دې ته یو سرطان ناروغي ورته پیدا شي ورته او د مریض د مرګ سبب شي.
که چیره دغه خواړه چې دوی راټولوي که صحیح هم وینو چې هغه ضرورت د غذایي رفع شي؟
دا خو که چېرته صحیح غذا په هر هغه کې اوسیږي هغه پوره کوي، او که چېرته داسې وي چې غذا یې داسې صحیح نه اوسیږي نو هغه نه پوره کوي. بیا چټلي سره خو هغلته هغه خوراک بیخي د انسان د پاره په کار نه دی چې هغه وخوري د هغې ځینې استفاده وکړي، خو دا خلک چې دی د دوی هغه طبیعت هم دغسې طبیعت دی چې دوی هر شي ځینې مده خپله ګېډه مړی او دوی شانو پسې نه ګرځي، او دا سبب دی د بعضو ته سبب د کروبونو په وجود کې د میکروب او د اسهالاتو د تبې او د نور مسایلو سبب ګرځي. فرضاً ټوخی ورته پیدا کیږي، ورته تنفسي امراضو سبب کیږي، د نورو سبب کیږي د همدغې ځینې.
مونږ وینو چې په ډېرنونو کې دغه خواړه چې دي په پلاستیکونو کې دي، دوی ته دوی چې دا راټولوي دغه پلاستیکونه کې نور کومه خطرونه د امراضو په لحاظ کې دوی ته مخ کیږي؟
نو خو نور خطر کوم خاص داسې هغه نه کیږي، صرف د دې لپاره چې په پلاستیک کې غذا راغه کول دا کارسینو د سرطان سبب کیږي، نو دې په خاطر باندې نور ته که چېرته هلته میکروب موجود نه وي د هغه سبب نه کیږي چې فرضاً دا مریض شي. او دا چې غذایي اندازه ویټامینونو یا فرضاً د نورو موادو غذایي اندازه څومره ده دا کې البته کمی او کاسې په مابین کې شته، لیکن هغه د خاص مرض سبب نه کیږي. چار سړی پلاستیک غذا وخوري او دفتن مریض شي داسې نه دی، خو کیدای شي چې د سرطان سبب شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2016 مزنی سپو خبريږي او اوسته خاطري واردي د ننګرهار ولایت ګل محمد شل کلن دی د خبره نشاله چرسو څخه پیل کړه او بیا تر هیروینو پورې ورسید. دی وایي چې د مینې له خاطره په نشو اخته سو، بیا یې په پاکستان کې غلا وکړه او له دې عمله شپږ کاله زنداني سو. کله چې له زندانه راخوشه سو افغانستان ته راغی. دا چې ګل محمد څنګه د مینې له عمله په نشو اخته سو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
ګل محمد مې نوم دی، په چیراګام یم، شل کلن یم. واده رالو پیخوری نو را کول بس آغا جنه بل چاله ورک بس سوات لی واده که دیده دا وجه بس زبه دیده نشهی شوم بس مونگا غریبانانو ما تیتالی ندر کهو مونگا غوانانو که نو ورکو پا دی نشه بس بیر آغا وردم بس چرس می وال دیده مرگر را دشمن نوزا ما بس بودو رو سرگتی دا لدک کده و پوشو بس ویداو وای ویز غم با دی بدل شی بس آمی اوالو بس نشه شوم بس ستر گرا بندی پتی که پوشو بس اماغا می بس بیا شروع که بس کرخانو که بیا پراتو پوشو کرخانو که بیا اونیو ترخم ندی خوراوال ولی بل تی پشل پینجیش بلا دی را بندی ما بس که تیری که دلتا می اش پگم همیش دا مشکل می دیر دی لار میں مزدور دے دینم کولا شپدین شرا وڑ دے مزدور دار سنے وستم نا گور زندگی زما تبا کدا منی زندگی م نہ پاتی دا ټول غاخونه می ختم دی دا نشه خور ډیر مردار شه دی ډیر ذلیل شه دی دا نشه م کوي غلاګانی مرته کړی دی ار سم مرته کړی دی شپګو کال کېد می په خورل اسلام آباد کې ډیر شوم د شپې دی قسم رانه ولګی دو پکې شپګو کال محکمه می وکا کور کې سونا والے وا بس بیا غرس نما تو بو بیس نما اغلا ونه کمولا کبال و می غنده ولو سپا کبال بانی می گزاره در نمی کڑی ده دو سو دری سو روپو مخر سوال دو دری سالور سو روپو نشه بانی پینز سو بوری ما ور کڑی ده خوراک بانی پیسی نی دی ور کڑی منگا سو بوری اوٹل نبا منگل راکا ولو خوراک پارکونو که پراتو پس رک بغاله بانی و سمزم سامان پا جلال آباد کی پروت ده جلال آباد خلکو دیر بد وضعیت مونږ سره کولو والو ټکولو به دونه والی دا وسم دا پوالو والو را دا وسم په زور را وستی دلته ته بس ورور مې ودو په کې بس ما بس نه چروا ته ما ډایرک کابل ایرپورټ لرا وسم لاړم دوبۍ ته درې کال مې دوبۍ کې تیر کړ شکر دی خب زندگی مې جوړا و بس چې دوبۍ نه بیا راغم به دغلته بس به نشي شو بس کما کل شوم کنه ډیر کما کل شوم بس زما دا قران خورم چې زه به دا نشه نه شروع کوم بس بس دونه ته کړم زه دې نشي زندگی په دې روپو ته باکړي په دې نشه باندې ما زندگی ته باکړي لز دولس لک روپے باندې ته باکړي بورډر دې نه پس جنس کما قران د سره لاس ګلم او جز په دا بورډر نس کما زما دې نشي نه توبه
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ ل دریو تر څلورو بچو ته د غشمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0999 15 30 40 0998 225 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخته راولسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې نیمه شپه وی بیبی ګوله او د هغه میړه جان محمد وی دی وی په دې وخت کې بیبی ګوله ناڅاپه د سپی په غپاره وی شيږي. بیبی ګوله ډیره ورختا وی او فکر کوي چې داسې کوټه غل راغلی وی. دا چې په نیمه شپه کې سپی ولی غاپي او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
خدای مکړه کور ته غل راغلی وی.
غل به څه شی راڅخه یوسی؟
پوهم دا سینوی چې غل راشي او تریاک را څخه یوسی.
نو تریاک خو زموږ د کلي په هر کور کې پراته دي.
نه پوهیږم، زه ډېره ویریږم. له کومې ورځې راهیسې چې دا غم لړلی تریاک دې کور ته راغلي، خوب نه راځي.
هېڅ هم نشته، ارامه ویده شه.
و سریا، که زما منې دا غم لړلی تریاک زر خرڅ کړه.
ولې خرڅ کړم؟ اوس خو ارزانه دي.
ارزانه دي که ګران، اسې له کوره ورکه.
سمه ده، سبا ته به یې خرڅ کړم. نور څه وایې؟
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي، اول زکات وباسه او بیا یې خرڅ کړه.
سمه خبره ده، خو چا ته به یې ورکړو؟
د مسجد ملا صاحب ته به یې ورکړو. ملا صاحب زموږ کلي ته نوی را کډه شوی دی، ضرورت ورته لري.
سمه ده، زکات به ملا صاحب ته ورکړو. اوس خو دې خوله بنده کړه، ویده شه زتی.
سمه ده، ویده کېږم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله
مولوی صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام جان محمد، په خیر راشی؟
خیر وسی مولوی صاحب، یو مشوره می در سره کوله.
خا مهربانی وکه، د سیش مشوره در سره کوله.
ما ویل د دې لپاره چې مال می پاک شي او خدای پکې برکت واچوي، باید اولای زکات وباسم.
دا خو ډیر خنیت کړی دی. رښتیا هم چې د زکات ورکولو سره مال پاکیږي او خدای جل جلاله برکت پکې اچوي.
ما ویل چې دا زکات به تاسو ته درکم، ځکه تاسو زموږ جومات ته نوی راغلی یاست او ضرورت به ورته لرئ.
دا مهمه نه ده چې زکات دې ما ته راکول شي، مهمه دا ده چې باید زکات بې وزلو خلکو ته ورکول شي.
نو تاسو خو هم بې وزله یاست، دا زکات به تاسو ته درکم.
ښه سمه ده، ما ته راکړه. خو دا راته ووایه چې د څه شي زکات دی؟
د تریاکو زکات دی.
څه شی؟ د تریاکو زکات؟
هو، د تریاکو زکات.
ته نه یې خبر چې د تریاکو زکات حرام دی؟
نه والا، زه نه هم خبر. زموږ په ولسوالۍ کې اکثره ملایان د تریاکو زکات اخلي. زموږ پخواني مولوي صاحب هم د تریاکو زکات اخیسته.
خیر دی، که تر اوسه نه وي خبر، زه به دې خبر کړم. زکات په مال کې وي او په اسلام کې مال هغه شي ته ویل کېږي چې حلال وي، خو تریاک حرام دی، ځکه یې زکات هم حرام دی.
نو دلته خو ټول خلک تریاک کوي او ملایان یې زکات خوري.
یو د خلکو رواج دی او بل د اسلام خبره ده. په اسلام کې د کوکنارو کرل، د کوکنارو له بوټي څخه تریاک ټولول، تریاک ساتل، د تریاکو کاروبار کول او د تریاکو استعمال مطلق حرام دی.
ولا مولوی صاحب، زه خو نه هم خبر. ما خو فکر کوو چې ملایان زکات اخلي نو کښت به هم حلال وي.
نو ولې ته دا په لکونو ځوانان نه وینې چې د همدې تریاکو او هیروینو له خاطره په نشو اخته دي؟ هم د خدای عبادت ځینې پاتې دی او هم د خپلو کورنیو او ټولنې د اوږو بار دي.
رښتیا هم دغسې خو ده، زموږ په کلي کې هم څو پوډریان شته.
ګوره، موږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یو. اسلام وایي چې باید نه ځان ته تاوان ورسوو او نه بل ته. دا تریاک خو زه او ته ښه پوهیږو چې خلک په نشو اخته کوي، دا خو سم زهر دي، زهر.
نو دا ځینې ملایانې ولې زکات اخلي؟
هغوی د خپلې ګټې له خاطره څه نه وایي، کنه نو ښه پوهیږي چې د تریاکو زکات اخیستل حرام دی.
ښه، نو اوس تاسې دا زکات نه اخلئ؟
نه 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 نه، په هیڅ صورت. د تریاکو زکات اخیستل حرام کار دی، چې بیخي له لوږې مړ شم حرام نه خورم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې پیری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورنه سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.